صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او د دې ترڅنګ که چیرته تاسو انټرنیټ ته شئ ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. د لنډو خبرونو وخت راورسید. له صفی الله ستانکزي څخه اور
د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې ژمنه وکړه چې د افغان جګړې لپاره به زرګونه نور سرتیري ولیږي. دوی د سرتیرو دقیق شمیر ونه خود خو اټکل کیږي چې شاوخوا 3000 سرتیري به د ناتو غړي هیوادونه افغانستان ته واستوي. د کندز په قلعزار ولسوالۍ کې سلګونه کسانو د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅون کړی او له مرکزي حکومت خپل ملاتړ اعلان کړی دی. خلکو وروسته له هغه په قلعزار کې پاڅون وکړ چې دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په دې ولسوالۍ کې د دولت پلویو پاڅون کوونکو په پوستو حمله وکړه. د هرات ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په اوبه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو مهم قومندان په ګډون 3 تنه وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. دوی د افغان پوځیانو په پوستې د حمله پر مهال وژل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه کوي خو امنیت شورا یې په وړاندې اقدام نه کوي. نیکی هیلی وویل ایران ته باید وویل شي چې موږ د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو د دوی ناوړه سرغړونې نشو زغملی. او د امریکا د هوایی ایالت ادارې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هغې اجرایي فرمان په وړاندې په محکمه کې یوه نوې ستونزه راپورته کړه چې د یو شمیر هیوادونو پر اتباعو امریکا ته د سفر په برخه کې محدودیتونه لګولي دي.
مخکې تر دې چې په افغانستان کې د طالبانو او داعش د تبلیغاتو په اړه یو تفصیلي راپور خپور کړو، په منځني ختیځ کې به د داعش د تبلیغاتو مسلې ته راشو. د اسلامي دولت ډلې په منځني ختیځ او له هغې سیمې بهر د خپل حضور د دوام لپاره خپل تکتیکونه بدل کړي دي. دا تکتیکونه داسې مهال بدل شوي دي چې دغې ډلې په سوریه او عراق کې ډېرې هغه سیمې له لاسه ورکړي دي چې له 2014 میلادي کال راهیسې لاندې کړي وو. یو شمیر څېړونکي وایي داعش ډله د خپلې ماتې د توجیه او د پلویانو د هڅو لپاره اوس تر ډېره د ټولنیزو رسنیو له لارې له تبلیغاتو کار اخلي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
درې کاله وروسته له هغې چې اسلامي دولت ډلې په عراق او سوریه کې په خپل سر اسلامي خلافت اعلان کړ، دغې ډلې اوس په منځني ختیځ او نورو سیمو کې د پاتې کېدو په هدف خپل تکتیکونه بدل کړي دي. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ځواکونه له اسلامي دولت ډلې څخه د رقې ښار د نیولو په لور د پرمختګ په حال کې دي. بلخوا په عراق کې یوازې 2 کیلومتره سیمه پاتې ده چې د عراق دوهم لوی ښار موسل له دغې ډلې ونیول سي. له دې سره له اسلامي دولت ډلې څخه د عمده سیمو د نیولو خوشبیني خبرداری هم لري، هغه دا چې دا به د دې ډلې د ختمېدو په معنا نه وي. د عراق د پوځي او پخواني افسر صفا العبیدی د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې داعش اوس خپل وروستۍ ساباسي خودوی په بغداد او د عراق په نورو سیمو کې پټ مرکزونه لري چې د ایجابوي احتیاط ته باید دوام ورکړل سي. نوموړي یو شمېر بریدونو ته په اشاره ویلي چې د اسلامي دولت ډله په خپله تبلیغاتي وسیله هڅه کوي چې د پام وړ وګرځي او له نور پلویان ځان ته جذب کړي. عبیر سادی په جرمنی کې د دارتموند پوهنتون یو غړی ده او د افراطی جهادي ډلو او رسنیو چارې څېړي. دا وایي له داعش وسلوالو څخه د سیمو نیول د دې ډلې د اوسني جوړښت پای دی، خو هغوی به له منځه ولاړ نه سي. د سیمو نیول یو اساس و چې له مخې یې دا ډله تاسیس سوه. هغوی کابینه درلوده، والیان او سلاکاران یې درلوده، خو د خپل فعالیت د دوام لپاره تمه ده اوس له دې پالیسۍ څخه راووزي. د دې ډلې د ستراتیژۍ بدلېدل دوی معناوې لرلی سي، یا به له سوریې او عراق څخه بهر خپل تشکیلات پراخوي او یا به هم دا مني چې یو بې کوره دولت دی. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دغې ډلې له اوږدې مودې راهیسې لومړنی انتخاب تعقیب کړی دی. د دې ډلې د خراسان څانګه چې پاکستان او افغانستان پکې شامل دي، د 2015 کال په جنوري کې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې رامنځته سوه. په فلیپین کې د داعش پلوه یاغیانو په وروستیو میاشتو کې یو شمېر بریدونه وکړه. تر هغه د مخه دوی د منځني ختیځ په هیوادونو لکه مصر او لیبیا کې خپل فعالیت پیل کړ. د دوهم انتخاب لپاره چې باید د سیمو لاندې کولو فکر پریږدي او پر ځای انتقامي بریدونه پیل کړي. د سعدي په خبره دوی ټولنیزو رسنیو خپل فعالیت ډیر کړی، څو پلویان مخصوصا ځوانان ځان ته جذب کړي. په همدې حال کې دغې ډلې د ناکامیو د زغملو لپاره د خپلو پلویانو لپاره د خبرو لحن بدل کړی دی. په اګست میاشت کې په خپلې النبا مجلې کې اسلامي دولت ډلې پر خپلو پلویانو غږ کړی و چې خپلو بریاو او ماتو ته د ښه او بد ترمنځ جګړې په پراخ انداز کې وګوري او دا په یاد ولري چې د خدای د دښمنانو سره د مبارزې د دوام عزم رښتونې بریا ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تا تر اختر مخکې د کابل او ډیلی ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو په هدف هوایي دهلیز پرانیستل شو، چې په دې سره د افغانستان محصولات هندوستان او د هغه هیواد توکي افغانستان ته وارد شي. وړاندې د حقیقت څه دی په پروګرام کې په دې اړه اکرام الله اکرام له یو مسول سره د سوداګرۍ صنایع خونې له مرستیال البته احمد توفیق داوري سره شخېدل دی په دې اړه وړاندې اورېدل شي. خو اوس پراشو د طالبانو او نورو ډلو تبلیغاتو ته په افغانستان کې وسلوالو ډلو نه یوازې خپل ترهګر بریدونه زیات کړي دي، بلکې د ځوانانو سخت دریځه کولو او د خپلو فعالیتونو پروپاګند ته هم پام زیات کړی دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لخوا خپره شوي نړیوال تروریزم د جدول له مخې افغانستان له عراق وروسته په ټوله نړۍ کې له تروریزم څخه اغېزمنېدونکی دوهم هیواد دی. تروریستي ډلې څنګه په خلکو کې خپل تبلیغات خپروي او د دې لپاره له کومو لارو چارو کار اخلي؟ په دې اړه ملالۍ بشیر دغه تحقیقاتي راپور چمتو کړی.
طالبانو په افغانستان کې له 1999 میلادي کال څخه تر 2001 میلادي کال پورې د خپل رژیم پر مهال پر هر ډول عکسونو خپرېدو، تلویزیون او انټرنیټ بندیز لګولی و. دا هر څه یې غیر اسلامي بلل، خو وروسته له هغه چې رژیم یې سقوط وکړ اوس دا ټولې لارې د خپلو تبلیغاتو لپاره کاروي. طالبانو د ویبپاڼو پر ټولنیزو رسنیو د اکاونټونو او پیغام رسوونکو لارو چارو تر کارولو وروسته اوس په انډراید تلیفوني سیستم کې یو اپ هم جوړ کړی دی. په دې اپ کې ورځني خبرونه، مقالې، ترانې او ویډیوګانې خپرېږي. د امریکا د خپرونو بورډ د یوې سروې له مخې په افغانستان کې د کلیو نږدې 80% خلک د معلوماتو لپاره راډیو اوري. طالبانو له همدې کبله د انټرنیټ کارولو ترڅنګ په ژغیز او چاپي ډول لکه مجلو او شبنامو هم خپل تبلیغ او تهدیدونو ته دوام ورکړی دی. دوی د موبایل ټلیفونو او کیسټونو له لارې خپل ژغیز او ویډیوي تبلیغات تر خلکو رسوي او په ډیری مواردو کې خلکو ته تهدید کوي او هغوی تر فشار لاندې کوي. په امریکا کې د افغانستان په سفارت کې کلتوري آتشې مجید قرار چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پر فعالیت نظر ساتي وایي
که په ټوله کې ووایو د دوی دغه کار چې دی هغه په شخصي ابتکار باندې بنا دی. که دوی چې مثلا یو محلي سړی وپېژني چې دغه پلانای مثلا زموږ د سیمې یو یو اربکی دی، دوی پېژني چې دا پلانای پلانی زوی د پلانی ځای کې کار کوي، هغه سړی بیا په فیسبوک کې دوی تعقیبوي، بیا هغه ته پیغام پرېږدي، د ته مسیج پرېږدي، بیا دته وایي ته راسه تسلیم سه، ته راسه له موږ سره همکاري وکړه.
د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره طالبانو د انټرنیټ څخه استفاده هم زیاته کړې ده. دوی په 5 ژبو انګلیسي، پښتو، دری، اردو او عربي ویب پاڼې لري. د کرایسس ګروپ څېړونکو ادارې د یو راپور له مخې طالبان د عربي ژبې برخې ته ځکه زیات پام کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو او احتمالي مالي مرسته کوونکو توجه جلب کړي. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکو حکمت الله اعظمی وایي سختدریزي ډلې د خلکو پر احساساتو راپارولو او د هغو د مغزو پر پریولو ډیر تمرکز کوي. دی وایي طالبان د فزیکي او ټولنیزو رسنیو له طریقه خلک سختدریزي ته هڅوي.
طالبان خپل اشخاص مساجد کې او خلک راټول کې هغه ته تبلیغ وکړي. دا په هغه منطقو کې دي د افغان دولت کنټرول څخه تللي دي، نو طالبان د دې په استفادې خپل اشخاص تبلیغ نه کوي، خلک را جلب کوي. دوهم سوشل میډیا ده. په هغه وخت کې یا د هغه لپاره استفاده کوي کوم چې یا خپل پیغام خلکو ته ورسوي او یا هم نور احتمالي خلک ورسره یوځای شي. هغه عموما د شاریاتو د پاره دي چې هلته طالبان نسي کولای مستقیما د خلکو سره مخامخ وګوري.
طالبانو د خپل حکومت پر مهال یوازې یوه راډیو او دوی ورځپاڼې درلودې، خو اوس د دوو رسمي ویاندویانو ترڅنګ د مطبوعاتو د سم انسجام لپاره د فرهنګي او نشراتو کمیسیون جوړ کړی دی چې اعلان یې د دوی پر رسمي پاڼه هم شته. شغلی اعظمی وایي چې طالبانو د 2011 کال په ایجنډا کې د رسنیو کارولو ته زیاته پاملرنه شامل کړه. دی وایي طالبان د رسنیو په برخه کې ځانګړي بودیجه لري او تمرکز یې نه یوازې خلکو ته د طالبانو د جنگي لاسته راوړنو پر شودلو دی، بلکې د خلکو په زړونو کې ځان ته پر ځای موندلو هم دی. طالبان پر ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر ګڼې پاڼې او اکاونټونه لري. کله چې دوی کومه نوې ویډیو یا اعلامیه خپره کړي، نو دا پاڼې او اکاونټونه یې په پوره هماهنګۍ سره په یو بل پسې خپروي. ښاغلی مجید قرار په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د انسجام تر شا د دلایلو په اړه وایي
دوی اول ګروپونه لري، بیا د ګروپونو کې دوی مشوره کوي، بیا له هغه وروسته راوځي د باندې خپل تبلیغات کوي. نو اکثره په ګروپ کې مثلا دوی فیصله کوي چې راځي په پلاني باندې حمله وکړي په پلاني ورسو بیا د مسارو اکاونټونو په مختلفو اکاونټونو باندې دی په یو خاص هدف باندې اشاره کوي یا یو خاص کمپاین ته مخکې وړي اکثر یې په یو ځای کې ناست وي یعنی هغه اساسي ګروپ چې دی هغو په یو خاص ځای کې دفتري ناست وي کمپیوټر نور دی ښي
طالبان د موبایل ټلیفونو له لارې په پیغامونو کې خلکو ته ویډیوګانې لیږي دوی همداراز پیغام لرونکي اپلیکیشنونه لکه واتس اپ ټلګرام او وایبر هم کاروي اکثره له دې لارو د خپلو تبلیغاتو بریدونو ځکو د نیولو او روزنې ژغیز او انځوریز پیغامونه لیږي څېړونکی حکمت الله اعظمي چې داسې ویډیوګانې او پیغامونه یې لیدلی دي وایي
کنسرتونه حتی د خپلو دغه ته ښیي چې دا کنسرتونه وګوري ښځو کنسرتونه ورته ښیي چې داسې هلته یو یا ځینې محفلونو ویډیو چې حتی ځینو دا د افغانستان ښیي نه خلق څنګه مغزي دي شوشت شور کین او بیا نه پوهیږي دا کم ځای دی چې څه استفاده کوي
طالبانو تر تیر کال پورې په خپلو خبرونو کې د بهرنیو ځواکونو مسأله ډیره راپورته کوله او خپل تبلیغات پر دوی متمرکز کړي وو خو کله چې مخکینی امریکایي ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو استل پیل کړل د طالبانو تبلیغاتي تاکتیکونه هم بدل شول شاغلی قرار وایي طالبانو د عمومي خبرو پر ځای پر جزئیاتو تمرکز زیات کړ دی وایي د بهرنیو ځواکونو تر وټولو ورسته دوی وپوهیدل چې دا خبره دومره زور نه اخلي نو هغه وخت دوی پر اخلاقي موضوعاتو تمرکز وکړ
دوی تمرکز تر امریکایي تر هر چا زیات په محلي پولیسو او محلي اشخاصو باندې وو ځکه چې دوی غوی د موثریت نم درېدل نو دغه جرمي اړخ ډېر زیات راوخست هغه د لپاره چې د نظام چیرای مجرمانه کی ځکه دوی خپل جنگ ته باید مشروعیت ورکړي او هغه مشروعیت چې د بهرنیانو په وجود کې وو هغه لږ کمزور شو نو دوی دغه بل اړخ ته توجه وکړه چې جرمي مسایل ډېر زیات مطرح کړو
طالبانو په 2018 کال کې د خپلې ویبپاڼې د مدیر عبدالستار میوندی مرکه خپره کړې وه نوموړي ویلي وو چې اوسنۍ جګړې له مطبوعاتو پرته نسي ګټل کېدای د هغه په وینا په جګړه کې بریا یوازې هغه وخت ممکنه ده چې زړونه او فکرونه وګټل سي طالبان د دې کار لپاره ټولنیز مطبوعات په پراخ ډول کاروي خو ټولنیز مطبوعات لکه فیسبوک او ټویټر هغه اکاونټونه بندوي چې خلک تشدد ته هڅوي طالبان له همدې بیرې ډېر اکاونټونه لري چې یو بند سینو بل فعال ساتي ټویټر او فیسبوک له خلکو غواړي چې د ترهګرو زیانمنونکي اکاونټونه ورته راپور کړي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي کارپو آصف حبیبي وایي په دې اړه افغان حکومت هم باید لاس په کار سي او د ټولنیزو رسنیو شرکتونو ته د رسمي غوښتنلیک په لیږلو سره د طالبانو د تبلیغ د مخنیوي غوښتنه وکړي
باید ځینې قوانین په هیوادونو کې موجود وي تر څو د هغو قوانینو په رڼا کې ټکنالوژي له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ډېر وي د هر هیواد مقننه قوه او اجرایه قوه باید یو سیاسي اجماع ولري د ټکنالوژي کارکوونکي پرې نه ځي چې منفي موضوعاتو باندې ډېر په خپل پوښښ لاندې ونیسي او تر څنګ دې چې رسنیو او مدني ټولنو ته هم قناعت ورکړي چې د ټکنالوژي منفي کار